امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس ویلی دی چې د افغانستان د جنگ دپاره به نوی پلان د بلې میاشتې تر نیمې پورې کانګرس ته مخکې کړي. نړیوال بانک د افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې پلان تصویب کړی، او د پاکستان د امنیتي قواو له قوله ویل شوي دي چې د حقانی د ټورسي ډلې یو مهم قومندان د یوې بې پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. پرون د امریکا د دفاع وزیر جیم میتیس ویل چې د افغانستان د جنگ دپاره نوې تګلاره جوړه کړې او د بلې میاشتې تر نیمې پورې به کانګرس ته وسپاري. اټکل دا دی چې د ښاغلي ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې به د 3000 او 5000 تر منځ نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستول شي چې د طالبانو او د نورو وسلوالو ډلو په ځپلو کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. نړیوال بانک پرون د سه شنبې په ورځ د افغانستان دپاره د 500 میلیونو ډالرو د تادیه کولو پلان تصویب کړی دی چې هدف یې د افغانستان د اقتصاد وده او د 5 ولایتونو په مرکزونو کې په اساسي خدماتو کې د انکشاف راوستل دي. نړیوال بانک په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د پیسو دغه مرسته به د افغانستان سره د مهاجرو په چارو کې کومک وکړي. په دې برسیره به د شخصي سکتور په برخه کې د نادارو خلکو دپاره د کارونو د پیدا کولو فرصتونه برابر کړي. په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې دغه پیسو یوه برخه به د افغانستان په 5 ښارونو کې د پرمختیایي کارونو په ګړندي کولو، د خوراکي موادو په ساتلو، د برق په انکشاف او په کلیوالو سیمو کې د سړکونو په جوړولو مصرف شي. د پاکستان د امنیتي قواو د مقاماتو له قوله ویل شوي دي چې د حقانی د ټورسي شبکې یو مهم قومندان د امریکا د یوې مشکوکې بې پیلوټ الوتکې په حملې کې وژل شوی دی. د دوشنبه په شپه دغه حمله چې د امریکا د دفاع وزارت تایید نه ده کړې، د دغه ډلې یو مهم قومندان ابوبکر ووژو. د هنګو د ولسوالۍ د سپین تل د دیوال د کری و اوسیدونکي بهرام خان د ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دغه حمله کې د یو ماشوم په شمول 3 تنه نور زخمي شوي هم دي. د روسیې د حکومت د یو مخالف مشر الکسی نوالنی یو مهم همکار په مسکو کې بې له اجازه د مظاهره او د جوړولو په الزام په 10 ورځنی قید محکوم شوی دی. ښاغلی رومان روبانوف په هغو 1800 کسانو کې شامل دی چې د دوشنبه په ورځ زندانی شوی. په هغه باندې د دې الزام هم لګیدلی دی چې هغه د پولیسو د اوامرو اطاعت نه دی کړی. په خپل د روسیې د حکومت دغه مهم مخالف مشر نوالنی په دغه جرم په 1.5 ورځ باندې محکوم شو. د سور صلیب نړیوالې ټولنې په جنگ ځپلي یمن کې د کولرا د ساري مرض د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په یمن کې د دغې نړیوالې ټولنې د کارونو د انتظام مشرې ماریا دل باووزا ویلي دي چې په 13 هفته کې د 5000 نورو قضیو راپور دوی ته رسیدلی. هغه وایي چې د کولرا دغه مرض د 13 میاشتې راهیسې ډیر زیات شوی دی. د یمن 2 کلن داخلي جنگ په هغه ملک کې د نیمای نه زیات طبي مرکزونه تباه کړي دي. د مهاجرو دپاره د نړیوالې ادارې په یو راپورټ کې ویل شوي دي چې د موصل محاصره شوي ښار ته نږدې د بې ځایه شو خلکو په یو کام کې د غذایي تسموم له کبله 252 تنه مریضان 312 تنه روغتون ته د علاج دپاره انتقال شوي او 2 تنه سړي، یو ماشوم او یوه ښځه مړه شوي. د دغه نړیوالې ادارې و نتاق جیول میلمن ویلې دي چې موږ په دې پوهیږو چې یوه قراردادي کم ته ډوډۍ په 4 بجو راورسوله او خلکو هغه د روژه ماتي په وخت کې په 9 بجو خوړلې ده. هغې ویلې دي هغه وایي چې دغه ادارې د دغه مسلې په باب جدي تحقیقات پیل کړي دي. د مهاجرو د دغه کمپ په اوسیدونکو ویلي دي چې د دغه ډوډۍ د خوراک نه وروسته ډیر خلک سخت ناجوړه شول او ځینې خوله روغتون ته انتقال شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ډیپلوماټیکو کارونو او په خارجي مرستو کې د بودیجې د کمی او په نظامی مصارفو کې د بودیجې د زیاتوالي لپاره د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پیشنهاد دفاع کړی ده. د 2013 کال د پاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بودیجې کې د خارجه وزارت او د امریکا د نړیوال انکشافي بودی مرکزی بودیجې وبخې. د 2013 کال د پاره د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ بودیجې کې د خارجه وزارت او د امریکا د نړیوال انکشافي مرکز په مصارفو کې 2% کمواله او د دفاع د وزارت په بودیجې کې 10% زیاتواله راغله ده. د امریکا د مرکزی بانک لوړ رتبه مامورین دلته په واشنگتن کې جرګه شوي او په دې غور کې چې سباله په موقتی ډول سومره د سود په نرخ زیاتواله راولي. په امریکا کې د اقتصادي بحران په وخت کې د مرکزی بانک د سود نرخ صفر ته د لپاره ورسو چې په ملکي اقتصادي وده ته لار پیدا شي.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې په سان فرانسیسکو کې د استیناف د یوې فدرالي محکمې د پریکړې په تعقیب په پام کې لري چې امریکا ته د ایران په شمول د هغو شپږو هیوادونو د اوسیدونکو پر سفر باندې د بندیز لګولو موضوع سترې محکمې ته راجع کړي. په واشنگتن کې د امریکا جغ د خبریال د رپورټ غټ کې به سید سلیمان شاه تاسو ته درواوري.
جمهور رئیس ټرمپ په سان فرانسیسکو کې د متحده ایالاتو د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د قاضیانو متفق علیه فیصله غندلې ده. محکمې د ایران، سودان، سوریا، یمن، سومالیا او لیبیا پر اوسیدونکو باندې د نویو ورځو لپاره امریکا ته د بندیز لګولو په اړه د ټرمپ د اجرایي فرمان پر ضد فیصله صادر کړله. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د محکمې د پریکړې سمدستي وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې څرنګه چې توقع کېده د استیناف نهمې فدرالي محکمې یو ځل بیا هماغه کار وکړ چې مخکې نورو محکمو کړی و. زموږ د هیواد په تاریخ کې په داسې یو خطرناک وخت کې د سفر د بندیز په خلاف فیصله وکړه. ټرمپ ولیکل چې سترې محکمې ته به په دې اړه رجوع
وکړي. There is no doubt to the beautiful future we can create together.
دا د خاغلی ټرمپ د بیانې یو برخه ده چې خپل طرفدارانو ته د دوشنبه پورس کوله. د جمهور رئیس ټرمپ په قول د استیناف محکمه د هغه قانوني صلاحیت تر بخول لاندې کړ. ټرمپ سکال په مارچ کې د یو اجرایي فرمان په صادرولو سره امریکا ته د شپږو هیوادونو د دوه په سفر بندیزونه ولګول، خو محکمو یې مخه ونیوله او د فرمان عملي کول وځنډیدل. دا ټول هغه هیوادونو چې د اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي. د دوشنبه په ورځ د سان فرانسیسکو د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د فیصلې نه مخکې د ورجینیا په ایالت کې د استیناف څلورمې فدرالي محکمې هم د ټرمپ د اجرایي فرمان په خلاف حکم صادر کړی و، او په دې اړه د میریلند د ایالت د ابتدایي محکمې د یو قاضي حکم تایید کړ. د سان فرانسیسکو د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د قاضیانو د ریکزي صحت په خپل حکم کې ولیکل چې د 1952 میلادي کال د مهاجرت او تابعیت قانون جمهور رئیس ته پراخه واک ورکوي چې د امریکا د ملي امنیت د خوندي ساتلو په خاطر له نورو هیوادونو نه د خلکو راتګ کنټرول کړي، خو بیا هم دا قانون د جمهور رئیس د یو نفري نمایش معنی نه لري. استیناف د څلورمې فدرالي محکمې قاضیانو په خپل فیصله کې زیاتره د جمهور رئیس ټرمپ د مخکنیو بیانونو او هغو پیغامونو باندې اتکا کړې چې هغه د خپل شخصي ټویټرونو نه استولي و. قاضیانو ولیکل چې امریکا ته د مسلمانانو پر سفر بندیز لګول هغه څه دي چې ټرمپ یې د جمهوري ریاست په چوکۍ باندې د کیناستنو مخکې هم د انتخاباتو په دوران کې غوښتنه کوله. د ورجینیا ایالت د څلورمې فدرالي محکمې قاضیانو په خپل فیصله کې لیکلي د شپږو ملکونو د 130 میلیونو اوسیدونکو او مهاجرینو په سفرونو د بندیز لګولو او په 2018 مالي کال کې د 110,000 په ځای صرف 50,000 مهاجرینو ته د راتګ اجازه ورکولو سره جمهور رئیس د خپل قانوني صلاحیت د استعمال بنیادی تقاضا پوره نه کړی شو. جمهور رئیس باید په دې اړه غوڅ او مقنعه دلایل ولري چې واقعا د خلکو راتګ د متحده ایالاتو امنیت له خطر سره مخ کوي. لوی څارنوال جیف سیشن ویل چې د عدلیې وزارت د نهمې فدرالي محکمې د قاضیانو د فیصلې سره موافق نه دی او کوشش کوي چې د دې قضیې د نهایي حل لپاره سترې محکمې ته رجوع وکړي. د 1952 میلادي کال د ملي امنیت او مهاجرت قانون جمهور رئیس ته واک ورکوي چې امریکا ته د خارجیانو راتګ محدود کړي، خو په شرط دی چې واقعا د هیواد امنیت ته خطر متوجي. د فدرالي محکمې قاضیان په دې نظرو چې دا عمومي قانون دی او اطلاق یوازې د هغو شپږو هیوادونو پورې تړلی نه دی چې حکومت یې د اتباعو پر راتګ باندې د بندیز لګولو اراده لري. په اجرایه فرمان کې دا نه دي ذکر شوي چې دغه خلک ټررستان یا ورانکاري دي، او نه دا ویل شوي دي چې دغه هیوادونه په مستقیمه توګه د متحده ایالاتو سره په جنګ کې ښکیل دي. قاضیانو ولیکل یوازې په دې بنا د دغو کسانو په راتګ د بندیز لګولو غوښتنه شوې چې د حکومت په نظر له خطرناکو هیوادونو نه راځي. هغوی د ټرمپ د ټویټر دې پیغام ته هم اشاره وکړله چې ویلو دا بالکل سمه خبره ده چې موږ د ځینو خطرناکو هیوادونو د اتباعو پر راتګ بندیز ته ضرورت لرو، خو د قاضیانو په نظر دا له سیاسي نقطه نظره سم کلمات نه دي. موږ سره د خپل هیواد د امنیت په خوندي ساتلو کې مرسته نشي کولی. په عین وخت کې د امریکا خارجه وزارت وایي چې د استیناف د نهمې فدرالي محکمې د حکم له مخې فکر نه کیږي چې په 2018 مالي کال کې بعد د مخکې نه منل شوي حد نه په کم شمیر مهاجرین په امریکا کې ومنل شي. تیر کال د اکتوبر نه تر اوسه 800,000 خلک په امریکا کې قبول شوي دي. د ټرمپ د اجرایه فرمان د ځنډولو وروسته په اوسط ډول تقریبا هر هفته د 800 او 900 ترمنځ مهاجرین امریکا ته راتلل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.96 FM 3.15.
د مهاجرت لپاره بین المللي سازمان یا IOM رپورت ورکړی چې د محاصره سوي شار موصل څخه بهر د بې ځای سو خلکو په کم کې د خوړو د زهرجن کېدو له کبله 252 عراقیان ناروغ سوي، 312 تنه په روغتون کې بستر سوي دي او 2 تنه ماشومان او یو ښځه ورڅخه مړه سوي دي. خبریالي لیز اشلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورت را لېږلی.
د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نطاق جوئل ملمن وای د عراقي پولیسو چارواکي د خوړو د زهر جن کېدو په باره کې تحقیقات کوي چې په دغه پیښو باندې پوه شي چې حالات دې پړاو ته راورسول. د IMO نطاق ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We understand that this was a contractor that had brought food to the camp around 4 p.m. to break the daily Ramadan fast. It was to be served at 7:30, and there we understand authorities are investigating where the contamination came from and whether or not it happened as a result of those hours of between
من دومره په هیګو چې قرارداد په محلي وخت د مازیګر په 4 بجو خوړه کمته د روزه ماته لپاره راوړل چې په ونیمو بجو روزه ماته دله، او موږ په دې هم په هیګو چې چارواکي په دې باره کې تحقیقات کوي چې دغه خرابې لکومه راغله او دغه زهرجن کېدل د خوړو در رسیدلو او د خوړو ترمنځ واقع شول یا بل څه پیښه و. ملمن وای په مینو کې پولاو، ماستا، د چرګ غوخه او خوروا شامل و. د وای د غیر دولتي موسسې چې دفتر په قطر کې ده د محلي رستورانت سره تماس ونیو چې دغه ماخامنی افطار لپاره روژه ماتی ته د خواړه درلیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې راپورټ ورکړی دی چې د خوړو زهرجن کېدل د یو دوه ډوله نمبر کم کې نه واقع شوي دي چې له موسل نه راغلي 6,300 بېځای شوي کسان پکې ډیره دي. د یو این ایچ سی آر نطاق اندري مسک نه وایي د دغې تراژدۍ سره داسې خلک مخامخ شولو چې لا پخوا یې کړاوونه ګاللي دي. د یو این ایچ سی آر نطاق مسک خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Staff have been working closely overnight to coordinate the response with other agencies and authorities in the Kurdistan region of Iraq and Baghdad to ensure that those who have fallen ill were able to receive swift medical treatment.
The UNHCR کارکونکو د شپې له خوا کارکوو چې د عراق د کوردستان په سیمه او بغداد کې د نورو ادارو او چارواکو سره د دغه پیښې په غوښتنې وړلو کې همکاري وکړي چې د دې ډاډور کې د ناروغانو چټک درمل وشي او جدي ناروغان نږدې روغتونونو ته ورسول شي. مسکو اضافي او به کیمپ ته ورسول شول او په کیمپ کې په موجوده روغتیایي ادارو باندې نورې ادارې ور اضافه شولې چې بشری مرسته وکړي. د وای مرستندوی ادارې د تحقیقات او نتیجو ته انتظار وباسي چې په دې پوښي څه وکړي چې د دارنګ پیخې د بیا واقع کېدو مخاوني ولشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د میرلین ایالت او واشنگتن ډی سی شار خبر ورکړ چې د جمهور رئیس ترامپ په خلاف د دې لپاره یو ستره داوا پیلوي چې هغه په خپلو هوټلونو او دفترونو کې له بهرنیو حکومتونو او شرکتونو څخه د پیسو په ټولولو سره د متحده ایالاتو له قانون څخه سرغړونه کړې ده. پامکنی تفصیل په دې رپورت کې.
د مریلند ایالت او واشنگتن ډی سی لوی سرنو اعلانو پرون د جمهور رئیس ترامپ پر خلاف د دې لپاره قانوني دعوا پیل کړه چې وای جمهور رئیس د بهرنیو مالی امکاناتو په ترلاسه کولو د امریکا د اساسي قانون سرغړونه کړې ده.
د امریکا خلک باید د دې بې ساري کار په مقابل کې پوښتنه وکړي چې آیا داسې پریکړې او اقدامات د امریکا په ګټه دي که د ولسمشر ترامپ په ګټه؟
دا داوا عمدہ ټکی دا دی چې وای جمهور رئیس ټرمپ دا اساسي قانون د هغې مادې پر خلاف عمل کړی چې د امریکا حکومتي مقامات نشي کولای د بهرنیو حکومتونو نه سوغات یا نور مادي امتیازات ترلاسه کړي. په دې داوا کې په واشنگتن ډی سي کې د ټرمپ هوټل مشخص شوی چې لسپینې ماڼۍ نه یو څو ګامه لرې دی.
بهرنی حکومتونه هلته د دې لپاره پیسې مصرفوي چې د هغه د خوښې وړ وګرځي. یو مثال یې د سعودي عربستان دی چې د ترامپ نړیوال هوټل کې یې سلګونه زره ډالر مصرف کړی دی.
راسین موبایل د امریکا په تاریخ کې هیڅ جمهور رئیس په خپل شخصي کاروبار کې تر دې کچې پورې لاس نه درلود. دغه دوا په نیویارک کې د ترامپ د نړیوال هوټل په اړه تفصیل وړاندې کوي او وایي چې دا ځای د بهرنیو ډیپلوماتانو مرکز ګرځېدلی دی. د مثال په ډول ډیپلوماتان هلته د دې لپاره ځي چې ولسمشر تر خپلې اغېزې لاندې راولي. په دغه دعوا کې په نیویارک کې د ټرمپ دفترونو ته هم اشاره شوې ده چې د خپلو ځایونو په کرایه کولو سره د روسانو او چینایانو په شمول پر بهرنیو مشتریانو تمرکز کوي. د دې دعوا له مخې دغه ډول ګټې د متحده ایالاتو له اساسي قانون نه سرغړونه ګڼل کیږي.
دا قانوني موارد جمهور رئیس د فساد مخه نیسي. مونږ پوهیږو چې ولسمشر ترامپ د دغو خندونو په اړه معلومات لري. د نشي کولای چې د دې قانوني ممانعتونو څخه سرغړونه وکړي.
د دې دعوې په اړه د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وویل چې دا موضوع د اندېښنې وړ نه ده.
مونږ باید په اسانه دې نتیجې ته ورسیږو چې د دې دعوا شاته ګوندي مسایل شامل دي.
په پای کې دا موضوع پر ښاغلي ترامپ یوه ستره سیاسي اغیزه کولای شي ځکه چې د هغه اداره همدا اوس د منفي خبرونو سرټکی ګرځېدلی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د کارګرو د حقوقو درې تنه فعالان په چین کې توقف سوي دي. دوی له دې کبله نیول سوي دي چې د هغې فابریکې په باره کې تحقیقات کول چې د ایوانکا ټرمپ د بوټونو په علامه بوټونه یې جوړ کړي وه. دا د کارګرو څخه ناجایزه ګټه استل او د چارواکو سست اقدام کول څرګندوي. د امریکا ژ خبريالي هوسی هونګ په دې باره کې دا رپورت رالېږلې دي.
مګر د بشري حقوقو فعالان وویل چې د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ لور د دغه قضیه په باره کې خبرې وکړي نو دا بیا په فرق راوستلو کې مرسته کولی شي. هغه فابریکې چې د یونیکار ترامپ علامه بوټان جوړوي لا تر اوسه د دغو فعالانو د بدې ورځې په باره کې تبصره نه ده کړې مګر تاییدوي چې دغه ډول بوټان په فابریکه کې جوړوي. مګر دغه فابریکان وایي وروستۍ فرمایش یې د مارچ په میاشت کې ورکړی و. د بشري حقوقو فعالان دلیل راوړي د چین حکومت ته پکار ده چې د کارګرو د حقوقو فعالانو او تحقیق کوونکو ته زیات وخت ورکړی شي چې په آزاده توګه د کارګرو د حقوقو سرغړونکي څرګند کړي. لیکن د چین حکومت لا تر اوسه د کارګرو د حقوقو فعالان نه دي خوشی کړي او دا تورې ور باندې لګولی دی چې د څارنې د غیر قانوني آلو نه کار اخیستی دی او د شرکت په عادي کار او تولیدي فعالیتونو کې مداخله کوي. د چین د څارنې ډلې یا سی ایل ډبلیو د کلونو کلونو لپاره د چین په فابریکو کې دې ته ورته تحقیقات کړي دي. دوی ویلې د هغې فابریکې په باره کې تحقیق چې د یونیکا ټرمپ بوټان پکې جوړیږي بې سابقه ده. د سی ایل ډبلیو مؤسس او اجرایه مدیر لی کوینګ ویلې دغې غیر انتفاعي ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د عکسونو او ویډیوګانو په بڼه یې کره شواهد راټول کړي چې د هغې د برانډ نه بوټان په تیرو څلورو کالو کې د هوایجن د ډلې په فابریکو کې جوړ شوي دي. دا هغه فابریکې دي چې د کارګرو د حقوقو نه سرغړونې پکې څرګندې شوي دي. لی امریکا غږ ته وویل له موږ دا ثابتولی شولو چې د هغې بوټان په دغو فابریکو کې جوړ شوي دي او ډیرو کارګرو ته کمې تنخواګانې ورکړل شوي دي یا کارګر اضافي کار کولو ته مجبور کړی شوي دي چې دا هم د کارګرو له حقوقو نه سرغړونه ده. د سی ایل ډبلیو د بشري حقوقو فعالانو هوا هان فینګ لی جو او سونګ د هوایجن فابریکو ته د مارچ او می میاشتو ترمنځ په دې بهانه ورغلل چې غواړي کار پیدا کړي او بیا یې تحقیقات وکړل، مګر وروسته بیا د چین پولیسو توقیف کړل. دغه برانډ په خارج کې مارکیټونه تقویه کړل چې د دوی تولیدات د مقرراتو سره برابر دي، مګر اعلانونه یې اوس جعلي معلومیږي، ځکه نو یونکا باید د تحقیق کوونکو د بندې کېدو په خلاف خبرې وکړي او د چینایي تولید کوونکو ځینې مسؤلیت ومني چې د کارګرو له حقوقو نه یې سرغړونې کړي دي. لی ویلې د دا ارزیابي دا ده چې د یونکا د بوټانو په جوړولو کې د چینایانو کار 1% ده چې په امریکایي دوکانونو کې د هر جوړې قیمت څه باندې $100 دی. لی زیاته کړه چې د شواهد ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته ایمیل کړله او توقع ده چې یونکا د چینایي تحقیق کوونکو د خوشي کېدو غوښتنه وکړي او په خپلو تولید کوونکو باندې فشار راوړي چې په فابریکو کې د کار په شرایطو کې اصلاح راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره هفته د بشري حقوقو د فعالانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. یادې د چین چارواکي دوی ته د قضایي او عادلانه محکمې تضمین ورکړي چې دوی مستحق دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کارګرو د حقوقو د فعالانو هغه مهم رول څرګند کړ چې د امریکایي شرکتونو سره د مرستې په کولو کې څرګندوي چې د خپلو چینایي تولید کوونکو له شرایطو نه خبر شي. د فابریکې د داخلي حلقې یو تن امریکا غږ ته وویل تولید کوونکي په اسانۍ سره آرډرونه له لاسه ورکوي که دوی د ټولنې د پیروي مقررات پر ځای نه کړي. د چینایي بولټن چې دفتر یې په هانګ کانګ کې د څېړونکي کیګان ایلمر وویل په چین کې د کارګرو له حقوقو نه سرغړونې جاری دي. یلمر ویل کارګر په خپل دسته جمعي عمل کې خی چې دوی د خپلو ګټو ساتون کې دي او د مثال په توګه حکومت باید په مؤثره منظم او دسته جمعي چنه وهلو سره کارګرو ته اجازه ورکړي چې د خپلو امیرانو او شرایطو په خپله څارنه وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې پر الکوزي شرکت د دولتي ځمکې د خرڅلاو په اړه له ولسي جرګې سره خبرې کوي. د حکومت لخوا پر الکوزي شرکت د 143 جریبه ځمکې د خرڅلاو قرارداد د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا رد سو. په دې اړه پام وکړئ، د خبریالي لیمې نیازی رپورت.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې ولسي جرګې سره د حکومت او الکوزي شرکت د ځمکې د قرارداد په سر خبرې کوي. د دغه وزارت وایند اجمل عبدالرحیم زی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د قانون له مخې دا مسؤلیت لري چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ وکړي او ورته امکانات برابر کړي. ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې په دې اړه د افغانستان پارلمان سره بحثونه روان دي تر څو د دواړو لورو د رضایت ترلاسه کولو لپاره یوې عملي پایلې ته ورسیږي. هغه په دې اړه وویل
پارلمان سره بحثونه ادامه لري تر څو موږ وکولای شو د دواړو لورو د رضایت ترلاسه کولو لپاره یوې عملی پایلې ته ورسیږو. الکوزی سره قرارداد د افغانستان په خلکو اغیز لري، د افغانستان په اوسنی وضعیت اغیز لري. بحثونه ادامه لري تر څو د دواړو لورو په همغږۍ سره یو د حل لاره ورته پیدا شي.
بل لور ته د افغانستان د صنعتکارانو اتحادیه وایي چې حکومت پانګوالو صنعتکارانو سره ژمنه کړې چې د پانګونې د جلب لپاره به دوی ته وړیا ځمکې ورکوي. د دغه اتحادیه مشر عبدالجبار ساپی امریکا غږ ته وویل چې د الکوزی شرکت او حکومت ترمنځ د ځمکې د خرڅلاو د قرارداد رد کول نه یوازې په داخل کې په پانګوالو اغیز کوي، بلکې په افغانستان کې د بهرنیو پانګوالو پر راتګ هم اغیز کوي.
د داخلي څخه سرمایه گذاران ته او خارجي چې راشي په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، ولی متاسفانه د هغې نه وروسته چې په هغې کې مشکلات راغله او پارلمان هم د ده په ضد باندې ودرېد او بعضې فیصلې هم ورباندې وشولې، دا نه چې یوازې د الکوزي شرکت به متضرر کړي یا به د په ده باندې فشار راشي، دا په نړیوال سطحه باندې زموږ په
حکومت تیر کال الکوزی شرکت سره د 23 جریب ځمکه قرارداد په داسې حال کې لاسلیک کړ چې دغه شرکت ته 90% تخفیف پکې ورکړل شوی و، چې د دوشنبه په ورځ د پارلمان د غړو لوري په دې موخه رد شو چې د دوی په وینا د ځمکه په ډېره ټیټه بیه په دغه شرکت پلورل کیږي. په همدې حال کې مالی وزارت وایي چې د نړیوال بانک له لورې افغانستان سره د تشویقي مرستو د لړۍ په دوام له 2018 کال راهیسې تر اوسه نړیوال بانک 550 میلیونه ډالر له نړیوال بانک څخه ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه وویل
وزارت مالیه با بانک جهانی بر اساس یک تفاهم
د مالی وزارت له نړیوال بانک سره د 3 کلن تفاهم لمخې باید په 3 کلونو کې په دغه وزارت کې ځینې اصلاحات راولي، نو په دې به وتوانیږو چې په دې 3 کلونو کې 900 میلیونه ډالر تشویقي مرستې لاسته راوړو.
د دغه 3 کلن پروګرام لمخې مالی وزارت د نړیوال بانک د سپارښتنو لمخې باید په مالیاتي او تشکیلاتي سیستم، د مصرف په مدیریت او د مرستو په مؤثریت کې اصلاحات راولي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
روژه په کومو کسانو فرض ده او څوک په کوم حالت کې روژه ونه نیسي؟ موږ په دې باره کې د ننګرهار په ولایت کې د مولوي عزیز الله خیرخوا سره مرکه کړې.
بسم الله الرحمن الرحیم. روزے پر زمانے اللہ رب العالمین قرآن کریم کی فرمائی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، پتا سے مانی روزہ فرض کر شویدا لگا سنگ جتا سے نمخ کی موخل کو مانی روزہ فرض کر شویو جیر پر جتا سی متقین جوڑ سے آیت مولانے کی چھ پتورو مسلمانانو مانی چې یو څوک مسلمانی عاقلی بالغی صحت مندی او مقیمی په داسې سفر کې نه چې زله تکلیفي په داسې خلکو مانی روژه شرا فرض ده. اوله خبره پکې د اسلام او د ایمان شرط او بیا پکې بلوغ او صحت او اقامت په کور کې په آدم سفر کې چې وس او طاقت یې رسیږي، نو په دې خلکو باندې په کال کې یو میاشت د رمضان مبارک روژه چې یا نهي سورځي یا 150 نهيشتو نه کم نه او 150 زیات نه دا ور باندې فرض ده چې سبا صادق نه تر ماخام نمبر پر وترو پوری څو خوري او نو به صدخي او نو به ځان د نورو اغا شاوتی شان نه ساتي.
بله مولوی عبدالعزیز خیرخوا صاحب، ځینې خلک روژه نه سنی ولی او د بیا نیولو د پاره دوی فدیه ورکوي، بے لکم عذر څخه فرزن روژه نس نیولای وای روژه ورته تکلیف وی او وای چې خیر دی په دې باره کې به موږ دغه ورکو فدیه ورکو. دا تاسو څنګه بولی دا سی د روژه خوړل
د دې پر د تاسو دا د چې پاول د اسلام کې ذکر اول روژه فرض ولا نو د روژه اختیاري وا او چا چې روژه نیول هغه روژه نیول او چا چې بنلی ول هغه فدیه ورکول. دا غل رسته بل حکم راغی چې هر څوک روژه نیسي هغه کې بل سختي وا چې د شپ خوب وکړ د خوب نه بعد بیا روژه د شپې او دا رنګه کور کیم خپل کور اعلی ته نشم ذکر نو په دې اساس بل حکم به راغی چې تاسو به روزه د سار نه د سبا صادق نه تر مر پر اوتم اخم پر روزه نیسی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.